د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، دوري حمل 14 د اپریل 3 د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د شهزاده سرای مرستيال وی په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لښ تلغه شل کسان ته پنسیوي چې د 15 روغتیایي وضعیت خراب دی. حجی دادګل ازادي رادیو ته ویل پیښه د لاسي بم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول و. شهزاده سرای په افغانستان کې د صرافي تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیه قمندانی وایان خالد زدران وایي چې په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي. د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کې ده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرح رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونې چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندیری ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې په جریان کې پر دغو مسایلو راپورونه اوریدلای سي. د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت وایي
کبیل پر خدای نه کړو څوک بیا هم سرغړونه وکړي دغه په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
د طالبانو پر دې پریکړه د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دا به ډېر ستونزمن وي د طالبانو نه چې دوی شي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه غوښته زکات غوښته اوسدي د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي.
د هندوستان ولسمشر پر افغانستان خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه طبعاً په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
کابل کې چاودنې ځینې کسان ټپیان کړي. په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په باور د حکومتولۍ په اړه ډېر مهم مسایل پکې نه وو یاد شوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خپرو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نورو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې ملي اسمبلی مرستيال قاسم سوري چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرح رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. په پام کې و د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا د رای اخیستلو لپاره صندوقونه کښېږدي. مخالف ګوندونو په عین حال کې په اسمبلی کې احتجاج ته دوام ورکړی او ویلي دي چې دوی به پر دې مسله همدانن سترې محکمې ته مخه کړي. په همدې موضوع کې تمکیج زموږ همکار نور یاس نوري له پخواني سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکو افراسیاب خټک څخه د مرکې په کل کې پوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته، نو د یو کودتا کولو کوشش وکړ او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود، هغه د خپل معاون په وسیله نن هغه مصوبه یا پریکړه چې کومه د عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوې وه پارلمان کې په ماسو 15 نیټه، هغه نن رات کړه. اول خدای چې دا حق نه لري چې دی رات خو اساسي قانون کې شامل
قانون ماده پر استناد باندې چې هغه پنځمه ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نوی هغوی استازیتوب نشي کولی او هغه اقدام شوی کوي، دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا بیخي پوچه خبره کوله. زه خپل حقوق دانې ما او پارلمان غړی پاتې شوی ما او د اساسي قانون په تعدیل کې مو 102 ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستی ده. ارزاري چې دا چې کومه خبره پنځم ماده دی یادې دا خو باید محکمې ته ولاړ شي او محکمه وایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلی دی، دا خو خپل په دې چوکۍ ناست پیدو سره یو کې دی څنګه داسې خبره کولی شي. اصلا هغوی چونکې پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف او که رایې شمېرل کېدی نو په 300 ثانیو کې د بایللی وه. د دې بایلات نه ځان بچ کولو لپاره دی ولګېدو معاون په وسیله او دې لپاره تاسو زرزو کما چې د اپوزیشن ګوندونه پوهېدل چې دی داسې قدم اوچتولی شو، هغې ولګېدو د پارلمان د رئیس په سر هم سلب اعتماد یو مصوبه نن سهار وختي وړاندې کړه. چې دی وړاندې کړه نو د رئیس پارلمان سره د غونډې د ځنډولو اختیار چې دا پاتې دی، دا د اوس سره محکمه ناسته ده. ما یقین دی چې دا اقدام به هغوی ودروي.
دغه وضعیت چې رامنځته کېږي رامنځته شوی دی، دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوضاعات اغېز لري او پر افغانستان به څه اغېز وشیندي؟
ارزداري چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډېر وخت نه موجود دی. هغه دا دی چې خپله عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کېنولی و او نواز شریف یې ایسته کړی و. خو بهرحال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلی و، ډېر لوی معضله یا لوی اتهام چې هغه موجود و هغې تحقیق چا نه دی کړی. نو دا خبرې خو وي او بیا دا چې اردو دی کېنولی و، جنرالانو کېنولی و، بیا د جنرالانو زده په منځ کې اختلافات راغلو تېر کال په ځینې لویو ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدی، نو دا بحران نن ډېر زیات را ورسېدو. نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې داسې شوي دي چې کله وخت اته رئیس جمهور پخوا چې اسمبلی منل کړی دی، پارلمان یې منل کړی دی، نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی، هغه بیا یا شوی دی، نو دا به اوس یا شي. خو د بله خبره تاسو وکړه افغانستان بارې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې دا د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. 30 کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په هکله تصمیم نه دی نیولی. تصمیم جنرالان دي سي د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرال هیډ کوارټر، د اردو چې کوم فوج چې کوم کارګر
افراسیاب خاطک ول آزادی رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې دی وی خبري ناستې په ترڅ کې رسنیو سره شریک سره پکې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یو برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، تابلیتکا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري د دې فرمانه سرغړونه وکړي. که بل پر خدای نه کړه څوک بیا هم سرغړونه وکړي، د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د هغو په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي وه. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي.
اوردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب بلل شوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
گرچه طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه اشرا او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه اشرا زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده او نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام و خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کوله چې که د کوکنار بدیل مونږ بزګرو ته برابر نه کړو نو بیا کوکنار نه بندوو. یعنې په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه سره خبرې کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. د هندوستان ولسمشر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا هم په اړه تفصیل
ورستر بلی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتې دودي. تازه د هند جمهور رئیس رامناث کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه تبن په دې هېواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتینی پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند د افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واکتر طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیزې ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی خو باید پر وړاندې یې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل که له افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیازلي رسیدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي خو حکومت یې هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
د کابل په شهزاده سرای کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شاوخوا شلو کسان ټپیان سوي دي. طالبان وایي چې د ټپیانو شمیر لس تنه دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د شهزاده سرای په نوم د صرافۍ د یو مارکیټ مسؤلان وایي په دې سرای کې یوې چاودنې شل تنه ټپیان کړي دي. د دې سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یو لاسي بم د غورځولو له امله شوې ده. حاجی دادګل زیاتوي دا بم نن سهار نږدې لس بجې د یاد سرای له دریم پورت څخه غورځول شوی دی. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې ښځې هم شته او د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. حاجي دادګل وایي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته ور رسېدلي وو او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د دې پیښې یو شاهد حمیدالله ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل
هغه سړک کې موږ هلته ولاړو داخل همالته سره شهزاده یو ناڅاپه بس یو غږ شو، انفجار شو. فضل د خدای څوک مړه نه وو، خو هغه د زخمیان ښه ډېر وو. بس زه فکر وکړم شل کسه پنځه کسه زخمیانو صرافانو.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی دی. په ټویټ کې لیکل شوی دا کار د یو غله و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول و. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي.
د ورکو عزیزانو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. دغه راز اجمل ان به په څو شیبو کې د راپورونو په بلا ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. د اوکراین پر وضعیت مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. د سپورتي خبرونو تر اوریدو مخکې اورئ چې شنونکي وایي د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات بشپړوي او د حکومتولي اړوند هیڅ هم پکې نسته. د روژې د میاشتې په اړه د محمد اسد اخوند پیغام تیره شپه خپور سو. دا هم په اړه تفصیل.
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یوه برخه ده چې د روژې د میاشتې د رارسېدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او شل ثانیې دی خو ټوله محتوایي نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بېوزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي یا وینو. پروژې په میاشت کې په روژه مات باندې پر سترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراته وي، مختلف پلنو میوه پرچې وي، شربتونه پراته وي، نور خوراک شیان پراته وي. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نوه شیان پراته یوه نوه شی دي دا خپل به مشکل لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو څو ځله ټینګار شوی خو نور هیڅ بله موضوع پکې نه ده یاده شوې. اوس شنونکي نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نخه پکې نه و.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک یې هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشران حادثه کوي چې خلک خپل کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومتونو او دولتونو مسؤلیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځه وړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه، پروګرامونه او ستراتیژۍ دې ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په خبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د یادونه ده چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي، ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه و کارول شوې. په هرات ولایت کې د مویتای سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالي د رمضان کپ تر عنوان لاندې تېر ورځ وشوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د هرات او بادغیس ولایتونو له اتیا څخه زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی و چې هرات د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی او بادغیس دویم مقام واخیسته. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ نوښته پای ته ورسېدې. د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې سیالیو کې چې د یوې ورځې لپاره وي څلورو لوبډلو بندې امیر، دویم بندې امیر، د کوهنه ښارګوټي ځوانانو ټیم او د یکاولنګ ټیم ګډون کړی و. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د سیالیو په پایله کې د بندې امیر دویم ټیم لومړی، د یکاولنګ ولسوالۍ ټیم دویم او د بندې امیر اول ټیم دریم مقامونه خپل کړل. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او تیر ورځ د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ دریمه لوبه کوربه پاکستان په 9 وکټو وګټله چې ورسره د لوب لړۍ بریا هم په خپل نوم کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د استرالیا دواړه پیدیس توپهونکي په 0 وسوځیدل، خو پاکستان ته یې د 210 منډو هدف وټاکه. پاکستان ټاکل شوی هدف د وی وکټې په تاوان سره ترلاسه کړ او په 9 وکټو یې بریا خپله کړه. د سیالۍ او لړۍ غوره لوبغاړی بابر اعظم اعلان شو چې دو سلیزی وهلې وي.
پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
را پرونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه. دا پروگرام دی برخه ته موزه اجمل ان هر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پرا کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم لا یو ډایریکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکی په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات وخت دي.
امام ماشوم تو به ماه وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یې په اصطلاح په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نومې په انګلیزي ده، همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په دې طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د ده کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بهتره ځي. نو تاسو خپله دنه پوهېږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید ووایم له بعده مرغه ډېر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې موږ او تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی یوازې میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه د لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په ښارونو کې وسو یو څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری مو کړی میر سره؟
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ او تاسې خبرې یوان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوه سي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه څه، ما کلي ته یې ګټه څه، وطن ته به ګټه څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې وایي چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرڅره شي، هلته کمره لري، د خېچ چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه ګل برده بله ورځ ده به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه سي چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکی فلم جوړول زیار و زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای، او کار کړی تاسو سره. فیل څوک دی؟
فیل گرابسکی د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زه یم، یو فیل گرابسکی دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو، او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وتل اروپا کې ډېر ښه وځلېده. بیا چې دا ښه وځلېده، بیا هغه وخت کې بیا زه فیل سره معرفي سلم، بیا فیل سره ګډم میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لس کلنۍ کې بل فلم وویستل چې د میر لس کلنۍ ژوند، اوس دغه دی اوس شل کلنۍ ووتل.
دېرش کلنۍ کې هم انتظار
اوس ولد خلک وایي چې تا څو کلنۍ پورې به دا تاسو تعقیبوئ، خو زه وایم چې ورا سخته ده.
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی و جایزه وګټله. ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغاني موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي کوي. موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي، هغه انسټیټیوټ چې نور نشته. د دې ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمېر یې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لاره پرانستې. احمد سلیم سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخ ته ځي. زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي، موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بېلابېلو ډلو سره یو ځای شوي دي. ورو ورو د موسیقي له لارې پر خپله ټولنه اغېز کوي. دلته هلته کنسرتونه ورکوي. په پام کې لرو چې ډېر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپلو ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو، او همدارنګه پرتګالي ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي، څو یو ځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې
کړي. وسته نړۍ یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی. دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدلی، له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقۍ له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي. د دې موسیقۍ غږونکي نوم یو یو ما دی.
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ، او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل، خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول، او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړئ.
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللې. په څو مواردو کې د موسیقي آلی ماتې کړي او موسیقي غږونکو سره یې لس په کبي ډک چلن کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس ښودلی. له هنرمندانو سره یې د تاوتریخوالي خبره رد کړې، خو ویلي دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو، اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی. خو د دې انسټیټیوټ زده کوونکي له خپلو کورنیو سره پرتګال ته کډه شوي دي، او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي. په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي. وس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
دلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شرزمان استاد خبره کوم. زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسیره ولسوالۍ ده، په یو کنجي په سیمه مربوط، او د دلمن د ولایت هغه خیری ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه د مساکله ولسوالۍ ده. د دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پورې 90 کیلومتره لار ده، مګر 12 ساعته د موټر مزل دی چې لار مو ډېره ګچا ده او ډېره خرابه ده. نو کوم کارمندان، کوم مسؤلین چې په دغه کار سره تړاو لري، دا دې موږ ته پاملرنه وکړي زموږ د دغه لارو او زموږ د باغران په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون نه لري. یو وای فای په ګرده ولسوالۍ کې پروت دی چې مریض راته پیدا شي، دوه ساعته عمر، درې ساعته عمر د سرحداتو څخه د غرنیو منطقه د مزل کوي تر دغه ولسوالۍ پورې چې دغه خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټې ته یا هرات ته، بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو دپاره د اړیکو د نیولو دپاره دوه ساعته عمر پر موټرګاډ باندې مزل کوي خو چې خپل مریض سره معلومات نشي. او بل زموږ په ولسوالۍ کې معلم نستا، موږ کشران مو ډیر دي او ولسوالۍ مو جوړه ده او ولسوالۍ د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان، خو بیا په ګرده ولسوالۍ کې یوه دانه معلم هم نستا. نو کوم کارمندان چې دي یا کومې موسساتې چې دغه کارونه مخته بیایي، نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راواستوي. نو دغه زموږ نور غربت مسکینات خو بیخي ډیر دی، خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت ته یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخته بیایي یا کوم مسؤلین چې دغه کارو دي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د ورکو اجزانو د پروګرام تر خپرېدو مخکې د خبرونو لنډیز یو بیا. د کابل د شهزاده سرای مرستیال وایي په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي چې د 5 روغتیایي وضعیت خراب دی. حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل پیښه د لاسي بم 14 وه او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول وو. شهزاده سرای په افغانستان کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیه قوماندانۍ وایان خالد زادران وایي چې په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي. طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان شو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل شي. تبدسل کېده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه شي چې د دې په وینا خلک وکولی شي د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغه وکړه چې د ملي اسمبلې مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرح رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونی چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندرې ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای شوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور شوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو د خبرونی قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او خوش شېبو په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان آماده کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې مو هڅه کړې ده تر څو ستاسو ټوله هغه پیغامونه چې د دغې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رسیدلي دي درته خبرو کړو. که څه هم کله کله چې په خبرونه کې وخت او ځای وي، نو بیا موږ ستاسو د غوښتنې په وجه ځینې پیغامونه بیا خبرو. خود څنګه چې په دې وروستیو وختو کې ستاسو پیغامونه ډیر سوي دي، نو ځکه موږ یوازې هغه پیغامونه چې تاسو په همدې هفته کې موږ ته رالېږلي دي خبرو. کله کله همدغه پیغامونه هم زیات وي، خو موږ کوشش کوو چې ټول پیغامونه په دغه یو خبرونه کې ځای کړو. نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو ګرانو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورورک، سلامونه تاسو ته، یو سلام د آزادۍ ریډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته کوم. همدا خدمت خیر. زه ټلیفون لیکې ته راغلم، سکندر خزان د لغمان ولایت مرکز څخه. ورورک، موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی چې راتب نومېږي، او د پلار نوم چې د که د هر مؤمن مسلمان وي، نو موږ ته د په دغه شمارو باندې ورورک زنګ ووهي. زما د ټلیفون شماره ده 0 بیا 2000 او 98. بله شماره ده 0
سلام، مین احترامات در ازادی چولو خوگو دوستانو سلامونه نیجی هلومی خومنی سرتاج ننگرهاری ما لننگرهار ولیت نیما دلتا زمون سیما کی امید پنم ماشوم ده دا امید و کلن ده و بیا لگ لگ شان خبریم کوی. امید یادونه کوي چې زه د هلمند ولایت بیا د ګریش ولسوالۍ او د کلي نوم او پاشک یادوي. دا د هلمند ولایت دی، نو که هر چا ته معلومات وي د ورورۍ او د زړه د همدردۍ دي، د دې په خاطر کې د هر څه په دغه شمارو دي ورسره برخه واخلي. شمارې به ورته زه ووایم: 0 51 2 2 9. بل نمبر دی 0 58 9 3 9 4. روسی شماره ورته افغان وایم، افغان شماره ده 0 59 4 9 1. شمارې ورته بیا تکراروم، شمارې لومړی اتصالات ورته وایم: 0 8 1 6 2 6 2 3 9. اریوا شماره ورته وایم: 0 2 9 0 3 9 0 4. پرسی افغان شماره 0 2 0 9 2 0 4 9 4 1. شماری هم داوی با پکت یو شماره ورته تکرارو میم تین بیا هم 0 58 9 3 9 4. روشن دیر پدی هلکی پیغام را تنشر که و پا بیا نشر که لطا منان خو وقتی ندالله پا من.
بلی، السلام علیکم روشن صاحب، مخترم سلامون تا توائی ما بیا چچا زادی را دی لگولی بی تو منوال تا زنگلی سلامون وقت و پخیر. ټلیفون لیکې ته راغلی مل ننګرهارې یم، ننګرهار ولایت نه یم. ګرانه، یو ماشوم مې پیدا کړی چې 8 عمر لري او خړې جامې پر تن دي، سبدلي نامه ده. او دغه ماشوم کې د هر چا یې ګرانه، نو ما پیدا کړی ده. ورور مې دغه شمېرې ده، ما ته زنګ ووهي. شمېرې پرېږدي ده: 0 8 1 6 2 6 2 1 2 0 8 1 2 2 2 2. دغه د واټساپ شماره هم ده، او بله شمېره ته ویم روشن: 0 9 6 6 8 4 8 3. دغه شمېره ځل بیا هم تکراروم: 0 9 6 6 4 8 3. او روشن شه دغه پیغام راته درګیا راولی چې دغه ماشوم دار چې هر شپه ورپسې ژاړي. او روشن صاحب، تاسو نه مننه چې تاسو پیغامونه موږ ته ورکړي دي. ښه وخت ته تمام.
بلې، السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او همکارانو سلامونه وایم. طاهر روشن صاحب، تاسو خاص ځانګړي سلامونه وایم. تسل خوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه. دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کالونو په شاوخوا کې عمر لري، نوم رضا الله یادوي، سپین کالي په تن دي، دی وای چې زه د پکتیا ولایت یم، خو لږ څه عصبي ستونزې لري. که د هر چا وي او یا کوم خپلوان یې زموږ غږ اوري او پیژني، موږ سره دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي. امتحان شماره ورته وایم: 0 5 1 5 1 1 1. د شمارې تکرار: 0 5 1 5 1 1 1. روشان شماره: 0 2 9 1 1 1 1. تکرار: 0 2 9 1 1 1 1. شماره یو ځل بیا هم تکرار وم: ایم ټین شماره 0 2 5 1 1 1. روشان شماره: 0 9 1 1 1 1. او که غواړی چې په واټساپ یې وګوري، او د واټساپ شماره: 0 2 9 1 1 1 1. یعنی 0 9 1 1 1 1. ښه وختونه، تاسو له خوستې بای بای.
سلامونه نیکی کلی دا دی رادیو کارکونکو او ریزونکو ته. خکسار دلاندې مال جلال آباد ته اصل تزمو سیمه، یعنی سرکی په سیمه د جلال آباد ښار کې یو کوچنی منګ پیدا کړی دی. کلو می ارمان د ارمان نوې چې ارمان می خپل نوم دی، او د پلار نوم چې دی عثمان خی. دوری غټی غټی سترګې دي، عمر شاید اته کلن یا و کلن وي، او دسې دماغي حالات سم صحیح نه دي، ځکه چې خبرې کله ګډې وډې کوي. نو کدار چا د کورنۍ وي یا دار چا کوچنی وي، نو په دې هیله چې زه ورته خپلې شمارې اعلانوم، او دغه کوچنی غم کې راشي ورپسې، ځکه چې یو خو داسې دی را سادي حالات هم صحیح نه دي، ځکه چې کله یو دیخي کله بل دیخي. خو د کدار چا وي بیا هغې ته هم معلومات کېږي، زه ورته خپلې شمارې اعلانوم، په دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګېږي. او غامبي سیم شماره ده: 0 9 5 0 9 7. یعنی 0 0 0 9 5 9 0. اتصالات شماره: 0 1 1 3 9 6 3. یعنی 0 8 1 3 9 6 3. او په پای کې ورته ریبا شماره وایم چې د واټساپ په فعاله دی، کولای شي واټساپ لارې زورونه غواړم ورلېږم، مشکل نشته دی. 0 1 1 4 7 4 5 5. یعنی 0 1 1 4 8 5 4 5. په دې هیله ځای روشن صاحب دغه پیغام مې نشر کی، او په بار بار نشر کی چې دغه کوچنی دا چې د کورنۍ پیدا کی. ازادي رډونه یو جهان مننه، خدای پامان.
ګرانو دوستانو، دا و ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په حقله پیغامونه. د هغو اوریدونکو څخه چې دغه پیغامونه یې موږ ته رالېږلي و، ډېره مننه. او اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګرد سره واورو چې د خپلو رکوسو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ کلمہ د تانے د ہمند ورکشن خپلار نے محمد محمد گل دا بغاغان مان محمد یا محمد لا جان گل نور گل دا زموږ سره د کندز ولا د شاتیو لور څخه دا من راز گل دا ورن مان باز گل اغا جان عبد الرحمن قوم توخه دا خپلار نے محمد اکا څنګه ما زه خپل د یاوري یا نور څه دی څه زنی دا غشمره دا لیکو نس سی پرو سی پر دریا و کلور نن یا سی پر میرے جلدی آوائیں سپر ہو سپر گریا تو دور آ گیا نہیں یہ بس اسلام.
السلام علیکم، محمد نسیم خبر قوم قرآن جن سینا ازدہ رڈی سورا اور ایدن کو کرتا ہوں تو تسلام علیکم لکھاؤں ازما یو پیغام دی زداوان زکه چې زما یو رور به پته شوه دی، پته نه لګی، نه زه خپل ټلیفون شمیره هم ورکوم او زای ورته خایم. زما د ټلیفون شمیره دا 3 0 4 1 5 5 3 4 1. تازما شمیره دا محمد حنیفی نوم ده، او تقریبا 9 کاله اوس چې بدرکه دي. که چاته څه معلومات وي، چاته څه پته، په دې نمبر ما سره رابطه وکړئ. نور وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترم اوریدونکو وخت مو په خیر. باور خو ستای ما خور سلیت نه یو هلک کورک شوی دی د احمد الله په نامه د رحمت ګل کاکا زوی دی. احمد الله د برکی بارک د لوګر ولایت د برکی بارک ولسوالۍ شمازار د کلي اوسیدونکی دی. کاکا ویلې دا زما زوی دی تقریبا یو کال کېږي ورک شوی دی. احمد الله لږ سبي ناروغي هم لري د لس کالونو دی.
کندهار ولایت د ونیه د میر بازار د سیمې د کوډې د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم د ورکو عزیزانو پروګرام ته. زه شهباز محمدي چې زما زوی د څوارلسو کالو په عمر کې دی. نوم یې وکیل احمد دی یا شیر محمد موږ په شیرو باندې ورته وایو. نو اصلي نوم یې وکیل احمد دی. تور سیه نالک دی. صفته پزه ده. لس سر دی. نسواري کالي دی. ژړې چپلکې په پښو دي. ژر چمپلان چرمي چمپلان یې په پښه دي. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي زما سره دې د مهربانۍ د اسلام د مهربانۍ د مخې څخه د اسلام د شفقت د لارې څخه دې زما سره په دغه تلیفون شمېره باندې تماس ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 9 4 1. د تلیفون شمېره یو واري بیا وایم 0 9 4 1. دا زما د تلیفون شمېره ده. هر مسلمان ور کړه ده په اړه باندې معلومات ولري د مهربانۍ د مخې څخه دې موږ ته په دغه د تلیفون پر شمېره باندې معلومات راکړي. نور مو وخت نیسم. السلام
علیکم. عبدالحنان مومن یمل کندهار ولایت. سلامونه در هر څه مخکې تیار جانه تاسو او د ازادۍ راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. زما یو دوست ورکړي د رحیم الله په نوم باندې. نو که زما واز اوري لطفا زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي چې د روشن شمېره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار دی 0 9 9 0 8 9 0 8 8. او یا هم بل شمیره چې د افغاني سیم ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اته بیا اته بیا اته یو اته پنځه یو صفر صفر وسو اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس تختای پامه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبد المالک په هلمند ولایت کې چې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکی یم. روشان صاحب تاسو او د رادیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامونه تحفه کوم. چې زما یو ماشوم زوی دی د 15 کالو دی او دا ډول ونیاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې نصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یو نقشه ده چې په رنګ غنم رنګ او دنګری حالت دی او د خپل پلار نوم یې نه دی زه د خپل ورونو نومان یې زه دی چې محب الله او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور څخه چې معلومات یې د اسلامي وجوبې له روی او د همدردۍ له وجې څخه دي زموږ سره په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل شیرني او جایزه هم پر ترلاسه کولی شي. د سلام شمیره 0 5 0 0 0 1 0 یاد شمیره وایم 0 5 0 0 0 1 0 0 او د اتصال شمیره 0 3 1 پینزه پینزه اته پینزه بیا دا شمېره صفر اووه درې یو اووه اته پینزه پینزه اته پینزه. روشن صاحب ستاسو مو دا ارزو او هیله ده چې دغه پیغام په څو ځلې باندې نشر کړي. وسلام با احترام.
زمونږ یو خپلوان دی چې نوم یې نوید الله دی چې ده ایران ته ته بس دغه ورک شوی دی سره د پدغه شمارو باندې تماس ونیسي. پروا بیا یولس شپږ سوه څلوېښت دیار دی. د ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلامونه ونې کې د ازادي راډیو د ورکسو عزیزان ټول پروګرام ته کوم او په خاصه توګه چې دا خپرونه اوري. زه جان فریدي د لمن ولایت اوسېدونکی. موږ یو دوست ورک شوی دی چې هغه ګل نومېږي، محمود ګل اکا زوی دی. کم از کم یوه اوته کېږي چې د هلمند ولایت مرکز شرګا شاره نه درکه شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات وي یا مې د خپل غږ اوري، نو د مهربانۍ د مخه ما ته په دغه شمېرو اړیکه ونی چې خپله شیرینې د لاسه کې. زه ټلیفون شمېرې وایم، ابسین شمېره ده صفر اووه صفر اته پنځه دوه ور اته څلور نه اووه. اتصالات شمېره هم وایم صفر اووه درې یو شپږ نه و اته دوه پنځه. شمېرې ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر اووه سوه یو دېرش نه شپېته اته اویا پنځه ویشت. او په روسي کښې یوه بله بیسین شمېره هم وایم صفر اووه صفر پنځه درې دېرش شل دوه پنځوس. هر چا ته کښې په اړه معلومات وي او یا دی خپل غږ اوري، نو د مهربانۍ د مخه چې د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي، ځکه کورنۍ ډېره پسې خواشینې ده. په وروستیو کښې بیا هم د ازادي راډیو ټول پروګرام ته ځانګړی سلام کوم د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه زرولي راکتیم د هلمند ولایت او د ګریش د بازار څخه پیغام پای ته پرېږدم. ما یو قریب دی د تور خان په نامه د شایسته خان اکا زوی تقریبا په خبر نشته چې افغان سین شماره صفر اووه صفر اووه دوه اته یو درې صفر درې. یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه دوه اته یو درې صفر درې. اشاره شماره صفر اووه درې یو پنځه نه درې دوه اته اته دوه.
سلامونه ګران روشن صاحب محترم، تا ته بیا هغه خواږه چې غوږ دی او ازادۍ راډیو تعقیبوي ټولو ته بیا یو خاص سلام کوم. وخت مو په خیر. زه حسیب الله خاموش یم او بیا د ننګرهار ولایت او کانې ولسوالۍ نه یمه. زموږ یو د ماما زوی چې شاداب نومېږي، د پلار نوم یې احمد دی، نهه کاله عمر لري، د کډ ولایت اسمار ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. که هر چا ته په دې اړه باندې معلومات دي، د مهربانۍ له مخې دي په دې دوه ټېلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. پیل کې اتصالات شمېره وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش. بله شماره روشن ده چې صفر نهاویا اویا پنځه شپېته شپږ سوه او نهه نوي. د اتصالات شمېرې تکرار بیا وایم صفر اووه اته نهه صفر نهه اووه پنځه درې دوه. د روشن شمارې تکرار هم وایم صفر اووه نهه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نهه نهه. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. او روشن صاحب محترم، زما دغه پیغام باید بار بار نه شریک کړي. بیا هم ډېره ډېره مننه د ازادۍ راډیو نه چې داسې برنامه یې موږ ته په لاره کولی. تر بیا تاسو ته ښه وختونه، د الله په امان.
وعلی السلام علیکم روشن صاحب، ساعت او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته همدا وخت مو په خیر. په ټلیفون کرښې ته راغلم، ته محمد نور نوراني مه کابل بیساز ده. زمونږ یو ملګری ورک ده د قریشي په نامه د عبدالمتین اکا زوی ده. کار چاته پته وي جایزه هم لري. مونږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 58 43 9 45. کمپین شمېره ده: 0 58 43 50 43. یو ځل بیا وایم: 0 8 3 4 9 5. اخره کې 3. کمپین شمېره ده: 0 9 3 0 8 5 4. اخیره کې و هر چاته پته وي مونږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. تر بیا د خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران یم د کابل څخه. د عبدالمتین په نامه چې د 40 کلو نفر ده د قریشي زوی د کابل ولایت نه ورک شوی تورې جامې تور بوټې پرتان دي. که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا یې پیدا کړی مونږ ته د بدې شمېرو زنګ وایي: 0 8 4 15 53. یعنی 0 1 4 1 15 3. بلا واٹس اپ میرا تھا: 0 5 9 5 9 5 5. یعنی 0 5 3 9 3 9 5 5. بلا د روشن شمیره مرته وایي: 0 9 9 9 5 1 5 9 20. یعنی 0 9 9 5 9 5 1. یا پیدا کړی بس په دغه شمېرو یا په واټس اپ باندې مونږ ته پیغام ترې دی تصویر راولېږي بس جایزه لري. د خدای په امان.
السلام علیکم. روشن خیر جوړ بخیر. سلامونه نیکی احترامات می قبول کی اور آزادی راډیو چې تار چاره جوړی هغه ته ټول می نوال ته سلامونه. زمون پرزیو چې نو می سمد ده د سرخو د لوشاره څخه خو نه درک شه د دری کار کې یو تور غوندې الګ ده سشنه جامع د دری کار کې چې مړه ژوند اورګ د کچا ته معلومات نو په دې نمبر باندې اړیکه ونیسي: 0 8 5 9 2 2 8. یعنی 0 8 5 9 2 2 8. مننه پیازوی راډیا.
السلام علیکم ورورک. سلام تا ته. یو سلام د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته کوم. امدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیک راغلی معیار خوستیم د کابل د دې ساز له سوالې څخه. ورورک زمنګ یو دوست د محب الله حیدری په نامه دی چې تقریبا دا 2 کاله کېږي چې نادر کښوي د لغمان ولایت د ریشنګ ولسوالۍ څخه نادر کښوي. که هر مؤمن مسلمان ورور ته د پاړه پته موږ ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. د ټلیفون شمارې دي: 0 5 2 0 5 9. بل شماره ده: 0 3 9 2 5 4. او بل ایم ټین شماره ده: 0 9 2 5 3. اریبا شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 5 2 5 0 0 9 8. نو که هر مؤمن مسلمان پیدا کړي نو 1 لک افغانۍ جایزه هم لري. ښه وخت نو لري. د خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو منوالو دوستانو ټولو ته. خاص ځانګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې در سره مو بیا د هسکی مین نیما. دا پیغام درته دم غړې لنګرهار او بیا درته د هسکی مین نه پرېږدم. دا غلطه مونږ سره د تاجید په نوم یو ماشوم نادر تشوي دی. څنګه کې را سره شکر کاکا هم ولال دی. دا غوښوي نو که هر چا ته معلومات دا سجاد ماشوم له هسکی مین نه نادر تشوي نو که هر چا ته معلومات دی د ورورې او د زړه له همدردی دی مونږ سره. دا غلطه کاکا جانم ډیر خوشینه ولال دی نو ډیر زیات خفه دی. په دې علت دا ماشوم هر چا سره وي نو مونږ سره دي د ورورې او د زړه له همدردۍ په دغه دوه شمارو باندې برخه والي. دوه شمارې ورته زه ترې تکراروم. لومړی اتصالات ده: 0 8 1 6 2 6 2 3 9. یعنی 0 5 1 2 2 9. بلش مارا ورتا وای ما: 0 1 1 8 9 0 3 نه صفر سلور یعنی شماره ده چه صفر و سوا اتاویا نه سوا دری نه سوا سلور روشن رو را که پیغام ام دم رو نو که هر چه ده معلوماتی بیامی در یادوانه کم چه که کاجانوی که هر چه ما تخفل زویکی لاست را وستو مدید از شیرینیم ورکو ما لتا منن او پدی هیله چه پیغام را تنشری که بیا منن بیا منن زنداباد آزادی راڈی و بیا طول همکاران زنداباد منن خوخ
قدرمنو دوستان دنن ورځ خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتراولې جی موږ هرو مرو درته خبرو زموږ د ټلیفون شمیره د همدې خبرونه په پای کې درته اعلانو تر راتلونکو خبرونه پوري تاسو ته سوکاله ژوند او شه چاري غوړم مختمو ګلون
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422 02 21 12